پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا تر سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې درورو. خو پیل خبرونه کوو ملیحا امیرزاده به وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام کړی د خبرونو سرټکو ته. د شمالي وزیرستان رزمکو سیدونکو د نام نه خلاف لاریون کړی. په کورمه کې سنی او شیعه مشرانو په جرګه کې فیصله کړې چې په خوار کلي او بالشیلو کې به نوې مورچې نه جوړوي او د روس پر رسوف سیمه کې د تیلو په یو ډیپو کې اور لګېدلې دی. د شمالي وزیرستان رزمکو سیدونکو نن پسیمه کې د نام نه خلاف احتجاجي لاریون کړي. دا لاریون په داسې حال کې شوی چې د اگست 15 په رزمک بازار کې اوه چاودنه شوې وه. په هغه چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 19 زخمیان شوي چې دوی روستو په اسپتال کې سا ورکړه. احتجاج کوونکو د لاریون پر مهال د امن غوښتنه وکړه. ویل چې د وژل شوو کسانو کورنو ته دې انصاف ورکړل شي. د رزمک تحصیلدار شیربهادر وزیر مشال ریډیو ته ویل چې احتجاج کوونکو ته د امن ډاډ ورکړي او ورته ویلي دي چې په جرګه کې غوښتنه اوریدل کیږي او اړوندو اعلی چارواکو ته برسول کیږي. په پاکستان کې د سوداګرو تنظیمونو د نوو ټیکسونو او د بجلی د زیاتو نرخونو پر ضد نن په ټول هیواد کې کاربندیز کړي. په زیاترو لویو او وړو ښارونو کې دوکانونه او مارکیټونه د احتجاج په توګه تړل شوي دي. په پیښور کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن پرون مشال ریډیو ته ویل چې کاربندیز یې د مالیې راغونډولو مرکزي ادارې یا اف بی آر د هغه تاجر دوست سکیم په نوم د نوي ټیکس پر ضد کړی دی چې هره میاشت په دوکاندارانو او سوداګرو باندې تر 60,000 روپۍ پورې د اضافي ټیکس په صورت کې لګول شوی. د اف بی آر مرکزی مشر راشد محمود پرون په کراچۍ کې له سوداګرو سره د مذاکراتو پر مهال د کاربندیز له پریکړې د تیرېدو غوښتنه وکړه خو سوداګرو د خپلو شرطونو تر پوره کولو پورې ونه منله. سوداګر وایي چې د ګرانې او نامنې له کبله کاروبارونه اغېزمن شوي او بلخوا د نوو ټیکسونو او بجلی زیاتو بلونو یې مسلې لا زیاتې کړې دي. د حکومت لخوا د تاجر دوست سکیم ټاکل شوي مشر محمد نعیم پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا سکیم به په هیڅ صورت کې بې توانه اخیستل شي. په کورمه کې د سنی شیعه مذهبي فرقو مشرانو په خوار کلي او بالشخیلو کې د دواړو خواو ترمنځ د نوو مورچو د نه جوړولو فیصله کړې ده. د بالشخیلو په پوسته کې د اګست 20 سنی شیعه مشرانو په جرګه کې د زړو مورچو پوز او ملیشې ته د سپارلو پریکړه هم وکړه. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزی د ناستې د پریکړو په اړه رسنو ته ویل چې څوک له دغو فیصلو خلاف ورزي کوي مجرم به ګڼل کیږي.
دا فیصله وشوه چې دا مرچی حکومتي دینه بعد به مرچو ته چوپ رسیانه هیڅ قسم کورې چې وکړو حکومت ته مو ټولو طرف نه مجرمان دي او دینه بعد حکومت مرچو ته به رسیانه کینی بانه په دې کې به د پاکستان آرمی اف سی کینی او انشاءالله دې ته چوپ پریږدیانه.
سنی او شیعه مشرانو دا ناسته په داسې حال کې کړې چې د یوې میاشتې راهیسې په سیمه کې په نوو مورچو جوړولو کار پیل شوی دی. په دې سر د دواړو خواو ترمنځ د اګست په 13 جګړه هم وشوه. په کورمه کې د روان کال د جولای په 24 د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د ځمکې په سر پراخې لانجې پیل شوې چې وروسته د امن تیږې په کېښودو ودرول شوې. په هغو نښتو کې 290 کسانو ته مرګ ژوبله وختې وه. په تورخم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټان وایي د تیرا راجګل کډوالو د احتجاجي پرلت لامله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو لیږد را لیږد اغېزمن شوی. دوی وایي پرلتوال باید د خیبر درې لار په داسې ځای کې وتړي چې باروړونکي ګاډي پکې نه ساریږي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې مشر امل خان چینواري پرون مشال ریډیو ته وویل چې د څه باندې درېو نو راهیسې د خیبر درې په لوی سړک د لګول شوي احتجاجي پرلت لامله باروړونکي ګاډي سار شوي او دوړه خیزه تجارت اغېزمن شوی. بلخوا د تیرا راجګل کمیټې مشران وایي تر څو چې هغوی ته خپلو کلو ته د ستنېدو اجازت نه وي ورکړل شوې لار به نه خلاصوي. په 2013 کال کې په راجګل کې د پوځي عملیاتو له وجې څه باندې 20,000 کورنۍ بې کوره شوې وې او په جمرود کې له خپلوانو یا په کچه کورونو کې دېره شوې وې. د خیبر په جمرود کې په وسوال برید کې دوه پولیسوالا ژوبل شوي دي. د خیبر پولیسو وایان زهیر افریدی نن مشال ریډیو ته ویل چې 13 شاوخوا 12 بجې د جمرود په وزیر ډنډ کې په کارخانو پولیس پاټک باندې ناپېژندل شو وسوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه پولیس اهلکار ژوبل شول. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو په وسوالو جوابي ډزې وکړې خو هغوی په تېښته کې بریالي شول. تر اوسه د دې حمله ذمہ واري چا نه ده منلې. او په روس کې د ټلیګرام چینلونو د اګست په 23مه سهار وختي رپورټ ورکړی چې د روس په روستوف سیمه کې د تیلو په یو ډیپو کې اور لګېدلی. په رپورټونو کې ویل شوي چې اور د کامینسکي ضلع مولودیشنی کلي ته نږدې لګېدلی دی. تر اور لګېدو مخکې یوه زوروره چاودنه شوې وه. د سیمې ګورنر واسیلی ګلوبوف په ټلیګرام وویل چې په روستوف کې څلور بې پایلټ الوتکې نسکورې شوې خو د اور لګېدو په اړه څه ونه ویل. د روس استخباراتو ته نږدې د بازار ټلیګرام چینل وویل چې د دوو بې پایلټو الوتکو ملبې په کامینسکي ضلع کې په دریو ټانکونو کې اور لګولو. د ورونیش د سیمې ګورنر وویل اور د چاودیدونکو توکیو سره نږدې لګېدلی چې امکان دی د مهماتو یو ډیپو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول ملیح میرزاده و اوریدل اوس فراش رپورټونو ته. نن د شمالي وزستان پر ازمک کې ځای خلکو د نامنه ضد لاریون وکړل. ځای مشرانو په خپل ویناو کې د اگست پر شپږویشتمه هم پر ازمک کې د شوې بمی چاودنې په یادولو له حکومت وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت خپلې ذمهواری پوره کړي. د ازمک تحصیلدار مشال اډو ته ویلي د احتجاج له مشرانو سره خبرې روانې دي او غوښتنې به لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان رزمک ننځای خلکو د نامنۍ او د اگست پښپګويشتمه رزمک بازار کې شوې چاودنې زید لاریون کړي. د اگست پښپګويشتمه د غلطه شوې چاودنې کې دوه ځایي کسان وژل شوي ول، نو نس نور ژوبل شوي ول، چې وروسته بیا دوه نور ژوبل شوو کسانو سا ور کړي. احتجاج کوونکي وایي چې د غلطه نوره نامنۍ نشي زغملې. چاودنې کې متاثره کسانو کورنۍ ته انصاف غواړي. در ازما کوټول وزیرستان امنیت ټینګښت غواړي. د احتجاج یو ګډونوال ماهر افغان وینا کې وویل چې وسلوالو او فوز ترمنځ جګړه کې امولستل د زیان سره مخ شوه. رزمک د سیلانیانو سیمه ده چې نن د نام نه په غېګه کې دی. د احتجاج پر مهال رزمک بازار تړل شوی او ګنډش مر خلک د غلطه جمع شوی. د رزمک یو بلوسیدون کې مولانا شاکر الله وینا کې وویل چې سیمه کې د نامنۍ ضد احتجاجونه کړي. حکومت ذمہ دار دی چې امن ټینګ کړي. د احتجاج کوونکو غوښتنو په اړه د رزمک تحصیلدار شیر بادر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کوونکو مشرانو سره ناست دي. هر ډول ډاډ یې ورکړی. حکومت پوره هڅه کړي چې نام نه پیښو کې امولس وژغورل شي او د غلط امنیت ټینګ کړل شي.
احتجاج لګیا دی میشور تر غلی ورترانوس کی د تم داډ ور کړای دی. دغه نه بعد او ایوا امیر د مراکزی مذاکرات وی جرګه او د دې چې کینګ ډیمانډ سی هغه میشور حکم بالا ته مخکې کوي. په دې ته امیر ویلی دی چې اسپر روز اس خالی شي چې کینګ د سرکار غادي هغه میشور حکم بالا ته رسوي. تو تر هر قسم امداد امشتایری کړایم دی.
شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي بریدونه وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښته یو په بل بریدونو کې تیزی راغله. روان نام نه زید میرعلی کې 1300 نه ځایي خلکو اتمان ځای جرګې او سیاسي ګوندونو احتجاجونه وکړل او د امن په نوم یې پاسون وکړ. دوی د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو فعالیتونو ختمولو غوښتنې تکرار کړې. حکومت او فوز هم په وار وار دعوی کړې چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو ضد یې کاروایې توندې کړې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاود باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي.
لامون سروسی.
په پاکستان کې د سوداګرو تنظیمونو تر هغه وروسته په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړی دی چې په وینا یې حکومت پر هغوی نوي مالی یا ټیکسونه لګولي دي او بلخوا یې د بجلی نرخونه هم زیات کړي دي. د دې کاربندیز په نتیجه کې نن د پاکستان په زیاترو لویو او وړو ښارونو کې دوکانونه او مارکیټونه د احتجاج په توګه بند دي. په پاکستان کې د مالی د غونډولو ادارې یا ایف بی آر مشر پرون په کراچۍ کې له سوداګرو سره د مذاکراتو پر مهال د کاربندیز له پریکړې د تیرېدو یا د هغې د بیرته اخیستو غوښتنه کړی و خو سوداګرو ورسره ونه منله. دا تجاران وایي د ګرانۍ او نامنۍ له کبله یې کاروبارونه اغېزمن شوي او بلخوا د نوو ټیکسونو د بجلی زیاتو بیلونو یې ستونزې نورې هم سیوا کړې دي. د دې موضوع تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې وو.
پېښور کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیه مشر مجیب الرحمان د اګست په 20 مشال ریډیو ته وویل چې کاربندیز د مالیه د مرکزی ادارې ایبیار لخوا هغه تاجر دوست کیم په نامه د نیوی ټیکس پریکړې پر ضد کړی دی چې هر میاشت دکاندارانو سوداګرو باندې تر 6000 روپۍ اضافي ټیکس لګولې شوې دي.
موږ مجبور د خیبر نه تر کراچۍ پورې دی یو چې نن تاجران موږ بارها د درې میاشتې په مذاکرات باندې شته شو. حکومت واده یو خې شکل یو خې بیا توګه او کیو شکل بدل او زمون مطالبه دا چې سو پولې بي د تاجر دوسر سکیم دې دی واپس نه یې غشتي. موږ په هیڅ صورت مذاکرات ته نه یو تیار. تو او موږ حکومت ته دا مطالبه کوو خو چېرې ته واقعي د دې ملک د دې تاجرانو سره چې او واقعي شي سي ته مهرباني وکړه چې د خپل د ظلم نه ډک د جبر نه ډک دا کم ټیکسونه چې دې لګولي دي او د تاجر دوست په نوم باندې چې تاجر دوست په سکیم دې دا دې واپس واغشتي.
په عین وخت کې بیا د بلوچستان کوټي ښار د سوداګرو اتحادي مشر رحیم کاکړ بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي صوبای د نامنۍ ښکار ده د سوداګرو کاروبار په ټپه ودرېدلې دي او بیا د بجلی اضافي بلونو او نوي ټیکسونو یې کاروبار نور اغزمن کړی دی.
مختلف روڈو بانی گرزی نوٹسام دکانداران بھی رہی ٹیکس نہ کی جمع مرتی سر گرے گنا پیسے واڑو چلو گنا پیسے واڑو دکان رسو جیلو میں کانداران ڈیر پریشان کری دی.
کراچی کې هم سوداګرو په اعلان نن د اگست په 18 کاربندیز دی. د سوداګرو اتحادیه د سن صوبې مشر جاوید قریشی بیا مشال لیډیو ته ویلي په دې حالاتو کې دوی د کاروبار چلولو توان نه لري. نوموړي په وینا کې حکومت د تاجر دوست اسکیم لګولو پریکړه بیرته وانخسته نو دوی به خپل احتجاجونه نور هم وغځوي.
تاجر دوست کے نام سے جو متعارف کرائی گئی ہے
دی وایي د تاجر دوست په نامه چې کوم اسکیم معرفي کړی شوی دی د ټول هیواد سوداګرو دا اسکیم رد کړی دی. دا اسکیم د سوداګرو لپاره دوست نه بلکې د دښمنۍ اسکیم دی. نن په کراچۍ او په ټول هیواد کې کاربندیز دی او بیا هم که حکومت دا پریکړه بیرته وانخسته نو موږ به خپل احتجاج نور هم وغځوو او د سوداګرو اتحادیو مشران به د نوي لارښوونو اعلان کوي.
آئنده الله ابل کا اعلان کرے گی.
په ټول ملک کې د سوداګرو لخوا نن د احتجاج په توګه دا کاربندیز په داسې حال کې شوې دی چې حکومت په دې وروستیو کې د بجلی په نرخونو کې د اضافه سره نوي ټیکسونه هم لګولې دي او بیا د مالیه مرکزی ادارې ایبیار هغه سوداګر چې لا په انکم ټیکس کې رجسٹرډ نه دي او له هغوی لپاره د جولای لړمبۍ نیټې څخه تاجر ایدوس اسکیم په نوم ایڈوانس انکم ټیکس اغستل پیل کړی دي او په دې لړ کې سوداګرو ته د هغوی د کاروبار په حساب نوټس هی ورکول پیل کړی دي. بلخوا جماعت اسلامي د بجلی بلونو کې اضافي او نوي مالیه لګولو په ضد نن په ټول هیواد کې د کاربندیز اعلان کړی دي. په دې اړه د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمن د اګست په 20 یو ځل بیا خپل غوښتنې تکرار کړي ویلي وسنی حکومت په پنجاب کې د بجلی نرخونه کم کړي خو په نورو صوبو کې د کمی اعلان نه کوي. نو وړي په وینا حکومت دی د ټول هیواد لپاره بجلی ارزانه کړي او یوازې د دوه میاشتو لپاره نه بلکې په مستقل توګه دی ارزانه کړي. نن په ټول هیواد کې د کاربندیز نه کولو لپاره د ایبیار چیرمین یا مشر راشد محمود د اګست په 20 په کراچۍ کې له سوداګرو مشرانو سره هم ولیدل خو د سوداګرو په وینا چې د دوی مذاکرات کامیاب نشول او سوداګرو د کاربندیز خپل پریکړه په ځای ساتلې ده. په دې اړه بیا د حکومت لخوا ټاکلې شوې د تاجر دوست اسکیم کوارډینیټر محمد نعیم بیا مشال لیډیو ته پاستولی خپل یو بیان کې ویلي دي باید چې هر سوداګر ټیکس ورکړي او د دې لپاره حکومت تاجر دوست سکیم پیل کړی دی او دا سکیم به په هیڅ ډول بیرته ونه خستل شي. نو نوموړي په وینا چې ټول هیواد کې به شاوخوا 3 کروڑ سوداګر په دې سکیم کې رجسټرډ کیږي، خو په وړو دکاندارانو به غیر ضروري ټیکسونه نه اچول کیږي. د پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې نوي ټیکسونه او د بجلی په بیلونو کې اضافي مالیه لګولې ده، او دا اقدام یې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لغوښتنو په سر کړی دی، او موخه یې دا ده چې د پاکستان اقتصادي حالت ښه کړي او د پورونو ترلاسه کولو شرطونه پوره کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په همدې موضوع کې به پاتې شو. د پاکستان د سوداګرو د مرکزي اتحادیې له اعلان سره سم نن د خیبر پختونخوا د ملکنډ ډویژن په بیلابیلو سیمو کې هم کار بندیز دی. هلته دوکانونه او مارکیټونه تړل شوي دي. په سوات کې زموږ خبریال نیاز احمد خان په منګوره کې له دوکاندارانو او عامو خلکو سره غږېدلی دی، ورڅخه د کار بندیز د لاملونو په اړه پوښتلی دي. د ملکنډ د سوداګرو د اتحادیې مشر بیا مشال اډو ته ویلي چې حکومت د بجلی بیې کمې نه کړې او پر سوداګرو لګولي ټیکسونه یې بیرته وانخیستل، نو خپل احتجاج به لا پسې پراخ کړي. دا هر څه د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
جی قدرمند اوریدونکو، نیاز احمد خان یم د سوات نشاط چوک نه تاسو مخامخ یم. نن چې دینو په ټول ملک کې د ګرانۍ د ټیکسونو او د دې په ضد باندې چې دینو شټر ډاون یعنی دوکانونه کاروبارونه بند شوي او دغه اعلان شوی دی، ما سره چې دینو د سوات د پیو او د مستو خرڅونکو اتحادیې آر سوات دود دهی اسوسییشن دغه بشر فضل محمد موجود دی. فضل محمد صاحب، د خوراکي سوزونو خو دینه مستثنا و چې یاره شټر ډاون بې خو په دې کې به دوایانې شوې، سبزیانې شوې، خوراک تاسو به هر سال اعلان کړی ولې؟
موږ دا ځکه کړی دی چې دې کې موږ دې پہلا د خوراک نواله او سبزیان نواله شرګان نواله او د هر څه مراد پوری دي. موږ بنګړی دي ځکه چې موږ یو غریب مخلوق یو. موږ باندې په دوایانو باندې ټکس لګېدل دي، د بجلی بل لګېدل دي، د ګیس بل باندې لګېدل دي، د بچو د تعلیم، هغه مستقبل، هغه نور بس لګېدل دي. هغه به څه شو د بغلا شروع کړي نو د خپل حکومت ته په لاور کې 14 روپۍ نټه مال د وګم پښپېدې ول لګې. موږ دا وډونه دې لپاره کول چې دوی سم نه تولې کو دوی موږ سره ظلم جاتے کوي.
دلته کې په دغه رشاد چو کې خلک را جمع شوی دي، سدسې باقاعده جلسه یو مشر ما سره موجود دی، بلاس کو سره بیلونه دي. تاسو څنګه نوم دې رقم ځای
سید احمد شاہ نوم نه
رہے
سب دے کاروبار پونڈا گاڑی 18,653 روپے بل پما پتھرا گلے زبا پدی پسی گاڑی چلے زمان 10,000 روپے کے 2,000 یا زیاد نه زیاد 15,000 روپے پو کے نو زبا دا گاڑی خرچ کما او داغی نه پس پیا د سقوما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، زمان بختیار احمد دے زدہ سلیمانی ہیئر ریسر برادری سر تعلق ساتم. منگ بالکل پا ملکن ڈویژن کے خصوصاً پا پاکستان کے منگ آدم کم مہنگائی چیز اور دا کم بدام نی چیز ادا کم ٹیکسوں نے چیز دا منگ بالکل برداشت کو لینا چھو. وس راہل بمنگ پسی 1,200 روپے بل رہا تھا، وس بمنگ پسی 12,000-13,000 روپے بل لازم منگ نشو برداشت کو لینا چیز
جو بل مشر منگ سر موجود دیتا سو ایسا نم دے کم جائے
دا زما سر زمین نم دے ودی من گوری دے عجیب ابا ما
کار سکا وے
منگ کو دیڑی کو
سو ایسا پدی ولے پدی احتجاج کی تشریک
ہے اس احتجاج کی منگ دے دا وجہ شریک جو منگا د دې د پاروتی چې موږ ته ګرانی جوړ شوې ده زمنګ بچی د دې روتی پډیرانو باندې ګرځي بای په کباړونو پسه 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 زمنګ زنانه روتی په جمعهتون کې هر جمعهت مخ ته لس زنانه ناشتي بای غ سوالونه کوي چې بای ظلم ده بنور صبح کې غریب ولا رل کونه ور ور کوي زمنګ ګنداپور سیب چې بای هغه جاړی مار نسی 100 روپۍ جاړی ور کوي جاړی مار بای خطه په احتجاج کوي زمنګ په پیسو باندې.
په قدر من اوردونکو د سواد نشاط چوک ته تاسو مخامخ یم او دلته کې د ملکن ډیویژن د تجارتی اتحادیې مشر عبدالرحیم راغله ده. په ضابطه جلسه نه ده، نه احتجاج ده، خو بس هغه راغله ده نو خلک ورته راجمع شوي دي. درویم صاحب، نن په ټول ملکن ډیویژن بلکې په ټول ملک کې یو احتجاج ده او بیا په ملکن ډیویژن کې د احتجاج ډیر زیات ده. دکانونو سره سره ټرانسپورټ هم بند ده، پرایویټ سکولونه هم بند دي، تر دې دمه چې پیو والا سبزو والا هغه خپل دکانونه بند کړي. وړاندې سره الله عمل له او بنیادی غوښتنه نن څه ده؟
نننه احتجاج هم په دې عقل چې ابډا بینا ډیر حتر سي دي داغه شرحه داغه ګونډا ټیکس داغه ظالمانه اضافه ده د قوت برداشت نه بار شوی ده. زه دا خبره کوم چې زما د کی پی جی د ملک انټری پی جی ګرنه ده او په 3 روپیه یونټ تیاریږي او ته په ما پسې په 18 روپیه د لاور په نرخ منیا چې زما ضرورت ته 41 میگاوات 79 میگاوات زما د سواد بجلی په 3 روپیه یونټ تیاریږي هغه نیشنل ګریډ سټیشن ته ځي تماله 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ رکھے. لہٰذا دے ظلم تنو قوم تیار نہ رہے خلکو د خپل بچو والی خرڅ کړی د بیل لپاره، واشنگ مشینانې خرڅ کړو، سلائی مشینانې خرڅ کړو، بومونې خرڅ کړو. راتلونکی لا عمل مرکزی سطح باندې به زمونږ ان شاء الله اجلاس کېږي، او هغه کې به زمونږ د ټول پاکستان د تاجرانو استاد اجمل بلوچ او زمونږ د صوبې صدر مرداي او د ملاکن ډیویژن نه پکې ځکېنم ان شاء الله آئنده لا عمل به جوړو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی په کورمه کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ د حکومت په سرپرستۍ کې شوې جرګې پریکړه کړې ده چې په خوار کلی او بالشخیل کې به دواړه فریقین نوې مورچې نه جوړوي. په جرګه کې د سیمې امنیت پر ځای ساتلو لپاره هلته موجود ټولې مورچې پوځ او ملیشې ته د سپارلو پریکړه هم شوې ده. دا جرګه تر هغه وروسته شوې چې په سیمه کې لیوې میاشتې راهیسې شیعه او سنی ډلو په ممکنه توګه د جنگ د تیاری کولو لپاره د نوو مورچو پر جوړولو کار پیل کړی. تفصیل طارق اورگزی راکوي.
په کورما ضلع کې شیعه سنی مشرانو دا فیصله کړې چې د خوار کلی او بالشخیلو ترمنځ په علاقه کې دواړه فریقین به پر مورچو جوړولو کار نه کوي. د سده ملک حاجی سلیم خان اورگزی پر 28 اگست رسنیو ته ویلي د بالشخیلو په پوسته کې د نهه پورز دواړه خوا مشران تر نستې پس پر دغه متفق شول چې د خپل غاړې له نوي مورچې جوړولو به منی کیږي، او چې په یاد علاقه کې موجود څومره هم نورې زړې مورچې دي هغه به پوز او ملشې ته حواله کولی شي.
نن دا فیصله وشوه چې دا مورچې حکومت دي نه بعد به مورچو ته چوک رسیانه کور به چوک نه کوي هیڅ قسم کور چې وکړو حکومت ته مو ټولو طرف نه مجرمان دي او هغه جرم وکړو او دینه بعد حکومت دی مرچو ته به رسیانه کینی بانا په دې کې به آرمی د پاکستان آرمی ایف سی کینی او ان شاء الله دغه بچو پرګدیا نه کچو کرسی مو ټول طرف نه اوته اجازه ته هغه ونی سو.
د کورمه په بالشخیل او خوار کلی کې شې سنډلو لا یو میاش رہے سي ممکنه د جنگ تیارې لپاره نوی مورچې پر جوړولو کار پیل کړي. په سیمه کې نه یوازې د یاد علاقو خلک مورچې پر جوړولو بوختي بلکې په یوش مرزاینو کې هم دغه عملی روان کړي. کچو هم پر 13 اگست د مورچې جوړولو په خبره جګړه هم شوه، خو د هغې باوجود دواړه فریقین له دغه کاره منی نشول. په کورما کې یوش مرزاینو داسې دي چې هغلته دا وخت د جنگ په غرض د عام مورچو ترڅنګ مضبوطي او کنکریټي بنکرې موجودیت لري. تیر کال پر 14 اگست شیعه سنی مشرانو د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مورچو او بنکرو مسمارولو فیصله کړې، خو تر اوسه هغه عملی شوی نه ده. د سنیانو مقامی تنظیم انجمنی فاروقی مشر منیر بنگش ویلي که غواړي چې دایمي امن راشي نو په سیمه کې جوړې شوې ټولې مورچې دې زر تر زره ړنګې کړې شي.
ټولې مورچې ړنګې شي چې د کومه خطرا ده، د کوم خلکو کې خوف پیدا شوی دی، دا ټوټل د خاتم شي. امید امن آره وا خبره څنګه کوم طرف نه رچی مو دې هغه حمایت کوو. کته نه مو چې تا بدمنی نه ده خواخه کړي دی واجنه څو واجنه کم باغه بدمنی رچی که خلک یې زیاره داړان کا دا ماننګا نو مو دې حق کې نه یو. مو یې ټوله مرشد په یو ټایم په یو ځای کې ړنګی شي.
په کورما کې په 14 جولای شیاګانو او سنیانو ترمنځ د ځمکې په سر جنگونه شروع شي ول چې هغه تشپګ ورځو پس لازلې بهر راغلو مشرانو امنتیګا په اخدلو ودرولی وو. په هغه جګړه کې د صحت محکمې تر مخه دواړه خوا تر 290 کسانو ته مرګ ژوبله وړدلې وه. د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنگش د نهې پورز ویلي څومره هغه مسلې چې دواړه فریقین پر خپلو کې جنگ ته وربرابروي هلې راوستلو ته چمتو دي، خو خلک دې هم داسې کار او یا خبره نه کوي چې د سیمې امن ورنه خرابېږي.
کوم معاملات دي ګرانډر کې مشران رسیدلي دي مو اردو قومونو مشران ذمہ دار خلکو دا فیصله کړی دی چې ان شاء الله ګرانډر کې سره به ممکن وو دا ټول معاملې چې مو مانځه سور دي هغه به ان شاء الله افهام او تفهیم سره پورا من طریقے سره هغه حل او هغه مسایلو حل طرف ته بچو.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چې سنیان او شیعاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ په مختلفو ځایونو کې پر شاملتی ځمکو غرونو اوبو او ځنګلونو تنازع شته. چورباندې خونړي جنګونه په کېدلو بار بار د سیمې امنی له خطر سره مخامخ کړي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوه چې په کې د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادو پر کاغذات مال او روایتو د حل کولو خبره شوې خو تر اوسه دا عملي شوې نه ده. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په تورخم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټان د تیرا راجګل کډوالو د احتجاجي پلت له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو په لیک درالیک کې د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی وایي پلتوال باید د خیبر درې لار په داسې ځای کې وتړي چې بار وړونکي ګاډي پکې نه ساریږي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت روان وي. د تیرا راجګل کمیټې مشران به وایي تر څو چې هغوی ته خپلو کلو ته د ستنېدو اجازه نه وي ورکړل شوې لاره به نه خلاصوي. بلخوا په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه وایي په راجګل کې اوس هم په ځینو ځایونو کې وسلوال موجود دي او چې کله هغه په بشپړه توګه پاک شي نو اوسیدونکو ته به د ستنېدو اجازه ورکړل شي. نورحال د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې صدر ایمل خان شینواری وای چې د تیرا راجګال کوک خیلو لخوا د خیبر درې په لوی سرک لګول شوی احتجاجي پرلت لوجې بار وړونکي گاډي ایثار شوی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورسره تجارت متاثره شوی.
بیا زه د خپل کسٹم کلیرنګ ایجنټس امپورټ او تاجر برادرې روزانه 10 نه تر 20 کروڑ روپو پورې مونږ پیسې جمع کوو. اگر ټیکسونه کوم ټیکسونه چې مونږ جمع کوو او مونږ ټیکسونه ابس لاړو ابس 10 لاړو چې کوم یو شی په 3000 په 3000 په مارکیټ کې په منډای کې خرڅېږي هغه په 150-200 روپو لاړو. نو بده کې تاجر برادر ډېر زیات نقصان دی, امپورټر ایکسپورټر ډېر زیات نقصان دی. چې د حکومت ادارې سره دومره بے بسې په کار چې بده باندې میټینګ وکړه او د کومه متاثرینو مسله چې کوکی خیر کوم چې دا واپس لاړ شي خپل مطالبه منظور شي. ځکه چې دا مسله لسو کلو نه دا 15 ورځو لا میاشت نه.
د راجګال کډوالو کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل وای چې تر څو تیرا ته د ستنېدو غوښتنه نوی منل شوې او هلته د بیا بحالې کارونه نوی پیل شوي نو تر هغې به خپل احتجاجي پرلته دوام ورکړي.
افغان شهره چې کوم د بند مکمل د غټو وړوکو ګاډو لپاره او مندغه مطالبه هم د یو مطالبه هم د کومه پرې چې موږ د بحالې لنوي کړی د تیرا مکمل وازاله نوي شوي مونږ نقصان نو پره مونږ درنه و ته چې کخیر جاری وي ان شاء الله تعالی. نو مونږ په نقصان باندې پوي وو چې ډېر غټ نقصان روان دی او دا ټول مونږ ډونه ای مطلب شلمانی شنواری او دا شند افغانستان مشکلات دي او مونږ چې کوم مشکلات دی دا ډېر غټ مشکلات دي ځکه چې تاسو لا پاتای چې 15 سکولونه مونږ کورونه باندې او مونږ خپل کورونه نن پرګي.
د تیرا راجګال کډوالو خوښه 15 ورځې راځي په جمرود کې د خیبر درې په لوی لار احتجاجي پرلت پیل کړای او دوی غوښتنه کوي چې خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. د تیرا راجګال نه په 2013 کې خوښه 40000 کورنۍ ربي کور شوي وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دیر شوي. د تیرا راجګال کډوالو کمیټې غړي وایي چې د 200 شپېته فیصدي کډوال ستانه شوي خو 70% پورې کډوالو ته لا هم خپلو سیمو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونو په خپل دریس کې ویلي چې هلته په تیرا راجګال کې اوس هم په ځینې ځایونو کې وسلوال شته او چې کله دغه سیمې ترې مکمل پاکې کړل شي نو بیا به ټولو کډوالو ته اجازه ورکړي چې خپلو کلیو ته ستانه شي. په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور او د پېښور کمشنر ریاض مسعود د تیرا راجګال کډوالو سره لیدلی، خو تر اوسه د دوی ترمنځ کومه جرګه نه ده کامیابه شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو دردونکو، په پېښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې، اوس ترته د مشال تر رڼا لاندې خبرونه اورو. په پروګرام کې د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د منظمو وسلوالو بریدونه چې د دوه ورځې وړاندې هلته شوي وو، دغه موضوع ته کتنه شوې ده. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترانه لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د اگست 15 او 16 په منځ کې په بلوچستان کې په درې سیمو کې پر یو وخت منظمې حملې وشوې چې د حکومت په وینا پکې 38 کسان ووژل شو. په دې کې ولسي وګړي او امنیتي ځواکونه هم دي. د پاکستان فوج وایي په دې کې 21 وسلوال هم وژلي دي. حملې له پاکستان آزادي غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې دي. دا په دې نږدې ورځو کې د مرګ ژوبلې په لحاظ تر ټولو لوی بریدونه بلل کېږي. پوښتنه دا ده چې د بلوچو وسلوالو ډلو په بریدونو کې دومره شدت څنګه راغلی؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانه مو په کوټه کې د کوټه واس په نوم ورځپاڼې او ویبپاڼې مشر سید علي شاه او د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین دي. دوی دواړه له تیرو شاوخوا دوو لسیزو راهیسې په صحافت کې دي او د بلوچانو سیاست او وسلوالو مبارزه او پر ضد د فوجي عملیات له نږدې څاري او رپورټ کوي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه سید علی شاه صاحب، له تاسو څخه کوم، لکه څنګه چې ذکر وکړی دا چې کومې تازه حملې وشوې، نو آیا دا په رښتیا هم ډېرې لویې حملې وې او که نه؟ تر دې وړاندې هم دغه سې بریدونه سوي دي.
مننه کاکړ صاحب، داسې دي چې دا کوم بریدونه چې سوي دي، دا 15 اگست 16 اگست، دا یقینا غټ بریدونه دي او له ډېره وخته بعد. لیکن که ته په تیرو 20 کلونو کې ورته وګورې، د 2002 سره 2001 سره دلته بلوچستان کې تاوتریخوالی چې دي هغه ډېر زیات شوی دي. نو بیا که ته په دې مین کې وګورې 2002 2003، بیا تر لسو تر یوولسو پورې په دې وخت کې ډېر زیات بریدونه کېدل او ډېر زیات تاوانونه شوي دي. تیرو وختونو کې که ته وګورې کوسټل بینډ کې، خاص کر کوم مکران بینډ دی، په دې کې داسې ډېر واقعات شوي دي. لیکن داسې په یو وار باندې دومره زیات واقعات نه دي شوي. مثال په طور پر اوس لکه په دا دوو ورځو کې په ضلع لسبیلا کې، مساخیل کې، مستون کې، کلات کې، بولان کې، کچی کې، سیوی کې، په مختلفو علاقو کې په یو ورځ باندې دومره زیات واقعات، دا چې تر اوسه پورې چې دا کوم په بلوچستان کې دا کومه انسرجنسي ده، دومره زیات واقعات په یو ورځ یا په دوه ورځو کې نه دي.
د دې وجه یعنی څه ده؟ یعنی دا اوس دومره شدت چې پکې راغلی دی، ستاسو په خیال وجه یې څه ده؟
دا څنګه دا ملټینټ ارګنایزیشن چې کوم دی، دا وو خپل سټراتیجی ده. د 2015 پورې ډېر زیات مطلب واقعات کېدل. دا څو ورځې به موږ په کوټه ښار کې به یو درزن دماکې کېدلې. په کولو ډېر بوکټي کې تاسو ته معلومه ده چې هلته به په سوو راکټان چې وو هغه به کوم وایټل نیشنل انسټالیشن چې دي، د سوی ګیس چې کوم هلته کومې ریزروایرز دي، ذخیرې دي، پر هغو باندې کېدلې. ډېر زیات واقعات به کېدل. بیا په میان کې خاموشي وه. نو اوس بیا په دې کې یقینا شدت ډېر زیات پکې راغلی دی. او دا وخت هغه کومه ایریا چې ده، پخوا خدا و چې مخصوص علاقې وې، هغه اوارانو خوزدارو د دې سره سم تربت وو یا کونو ډېره بوکچي وه. لیکن د دې وار چې کوم واقعات شوي دي یعنی مساخیر کې هلته مسافران چې دي هغه په نقشه شوي دي بسان لیدلي دي او بیا یو نوی سټریټجي پخوا داسې وو چې دوې درې میاشتې کې به کم چې دا بلوڅ وسلوال بلتون غوښتونکي چې کوم تنظیمونه دي هغه به داسې واقعات کول چې کله به بس ودروي یا به کله داسې یو پیسنجر چې کوم وینز دي هغه به ودرول نو هغه به داسې دوې درې میاشتې یا پنځه میاشتې کې داسې واقعات کېدل. اوس دا دوې درې ورځې کې موږ دا ولیدل په یک وخت د بلوچستان چې یعنی د کوټ څخه کراچی چې کومه لار ده تر دې باندې دوی راشه وسلو هائی وے بلاک کړه د سیوی هائی وے بلاک کړه د دې سره سم د بلوچستان چې کومه هائی وے ده د پنجاب سره ملاویږي هغه یې بلاک کړه. نو دا د دوی یعنی یو بدله سټراتیجي حکمت عملي ده.
سید علي شاه صاحب تاسو چې کوم ذکر وکړلی او یعنی دغه حملې چې تاسو په دومره لوی پیمانه او په دومره دغه سوي دي نو دې د بلوچستان وزیر اعلی اخر مجبوره کې چې پرون خبري کانفرنس وکړي. ایوب ترین صاحب تر دې له مخې تاسو ته راسم هم دغه د بلوچستان اعلی وزیر سره راځو چې په کوټه کې د اګست په 6مه کوم خبري کانفرنس کړی دی دغه ذکر کوم. لاغه ځخه به واورو چې د دې حملو وروسته هغه ولی یعنی هغه څه وویل کنه څه خبره یې وکړه راځي واورو بیا ایوب ترین صاحب تاسو ته راسم.
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندوق کے ذریعے آپ بلوچستان کو
تاسو فکر کوئ چې د ټوپک په زور خدای مکه بلوچستان ماتول غواړي دا تش یو خیال دی او دا تر راتونکو زرو کلونو پورې نشي کېدلې. دغه سي حمله زموږ هوټ نشي کومولې. موږ به د ټولو شهیدانو نه یوازې غچ اخلو بلکې ترهګرو چې موږ لپاره کومه پښتنه پریخي ده هغه ته به په هغه انداز کې جواب ورکول کیږي. هغه ته به د قانون مطابق سخت سزا ورکول کیږي.
قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالی ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی.
ایوب ترین صاحب تاسو سرفراز بوکټی صاحب باور دی تاسو له څه د پاسه درې لسی زورای سي د بلوچستان پر چارو رپورټینګ کوي د بلوچستان له سیاسي مشرانو او دغه سي د وسوارو له جنو مشرانو سره مهم لیدلې دي. د بلوچستان د جګړې تازه صفه په 2001-2002 کې پیل شوې ده او بیا شدت هغه وخت مونږ د کلشې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې بلوچستان نواب اکبر خان بوکټی په پوځي عملیات کې وشه. نو د دې تازه وسلوالی جګړې شل کاله تقریبا شاوخوا کې شي. حکومت او د فوج مشران بدل سوي راغلي او هر وار ویلي دي چې وسلوالو بملا ماتوي ختم کړي دي ختموي. سرفراز بوکټی چې کوم خبره تازه کوي آیا دوی به وکولای شي چې وسلوالو بملا مات کړي ختمي کی یا انتقام ځنی واخلي یا غچ واخلي؟
ډیره مننه کاکر صاحب. لکه څنګه چې هم تاسو وویل چې د سرفراز بوکټی چې کوم پرون د خبری کانفرنس وکړي په هغه کې دا وویل چې څه ډول په ناترسي باندې دغه انسانان وژل شوي دي هم دغسې د حکومت بلوچستان یا د حکومت لخوا چې کوم رد عمل وي هغه به هم په دغه ډول وي او هم په دغه ډول به دوی خپل غچ اخلي. خو که موږ وګورو عملا په صوبه کې د حکومت چې کوم هغه رچ موږ دا ویلی شو چې هغه اوس ډېر کمزوری شوی دی
ځکه چې صوبه کې تاسې بلوچ میشتې سیمې یادوي تاسو
د چې کوم خاص کر که موږ وګورو د پنځه ویشتم او شپږ ویشتم په منځنۍ شپه چې کوم واقعات وسو نو دا واقعات داسې نه دي چې دا په یو منټ کې یا په دوه منټه کې دا یوه ګنټه دوې ګنټې د عملیات هر ځای چې سوي دي دا باقاعده سړکان بند و لارې بندې وې. خو هلته چې کوم دا عملیات روان و نو حکومت او د دې ځینې ادارې په دې عملیاتو خبرې وې لیکن چې کله د عملیات کېدل هغه وخت هلته څوک نه دي ورغلي. عام خلک دا شکایت کوي چې تر ډیره وخت پورې هم په مستون کې لارې بندې وي هم په کلات کې لارې بندې وي هفته غډول په مساخیلو په رړشم کې لاره بنده وه چې په ډیره تسلی باندې چې کوم وسوال خلک وو هغه نه یوازې خلک رکشوه کول بیا د هغه شنخت کارډونه کتل د هغو سره مجلسونه کول مطلب ډیر د تسلی وروسته دا خلک بیا چې کوم وژلي دي. نو د دې داسې معلومیږي چې حکومت خبرې یو دي لیکن د حکومت عمل چې دی هغه ډیر کمزورې شوی دی. همدا هغه خبرې دي، همدا وجوهات دي چې کومې بلوچ وسلواله ډلې دي هغه د یو پلان لاندې د اگست 15 او 16 تاریخ یا نیټه هغه په دې انتخاب کړی ده، ځکه چې دا د نواب اکبر بوکټي د تلین ورځ و 16 اگست. او بل د دې سره سره دوی په تیر وختو کې چې به د اگست میاشت شروع شو، نو دا به د اگست د لومړنۍ ورځې سره دوی دلته امنیت خرابول شروع کړو. لیکن دا کال چې د اگست میاشت زما په خیال د اگست 18 وروسته د قرار قرار د ماکی د ماکی شروع وې، لیکن دا د 15 او 16 د چکم واقعات وسو دا داسې معلومیږي چې ډېر د بهترینه او ښه پلان نتیجه ده وسو وسلوالو چې د هغه له امله دوی داسې ویلی سي چې ټول افغانستان یرغمال کړی و، ټولې لارې بندې کړې وې، ټولې لارې دې نیولې وې. او هلته چې کوم حکومت دی یا د حکومت ادارې دي د هغو هېڅ رچ نه ښکاره کېدی. کوم خلک دي هغه دا وایي مطلب د دوی سره په ډېر ناترسي باندې د مرګونه چې سوي دي هغه هم په ډېر ناترسي سوي دي. او چې کوم خلک راتلو او په دې کې یوازې
بیا د سرفراز بوکټي صاحب خبری کانفرنس ته ورسو، ځکه هغه کې داسې یو نقطه ده چې بیا زه غواړم په هغه ستاسو نظر واخلم. اول به سرفراز بوکټي صاحب واورو.
اور حکومت بلوچستان اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کے
د بلوچستان حکومت با لخپلو امنیتی ادارو سره په ګډه موږ صلاحیت لرو، موږ هوټ لرو چې د دوی سہولت کاران خواخوږي او په دې عمل کې خکیل کسان خپل انجام ترسو تر روستي ترهګر پورې کردار تک پہنچا کے دم لیں گے
آخری دہشتگرد تک. سید علی شاہ صاحب تاسو اوریدئ، سرفراز بوکټي صاحب خیر دا خبری کانفرنسونه حکومتونه کوي او مختلف چارواکي کوي، په دې کې دوه شان ستاسو دا نوې ښکاره سوي دي کنه چې دا هیڅکله د انتقام یا د غچ خبره کوي، نو یوازې صرف هغه خلک چې په جنگ جګړه کې ښکیل دي ډایرکټ یعنی مستقیمن هغه دي بلوچ وسلوال. خدای وایي چې د دې چې کم خواخوږې دي همدردان دي دا بم نه پرېږدي، او ورسره چې کم د دوی سهولتکاران دي دا بم نه پرېږدي. حکومت یعنی دا خبره تاسو ته نوې ښکاری او کدا نو د اشاره خواخوږو او سهولتکارانو کم طرف ته ده؟
داسې دي د وزیر الله صاحب چې کوم خبري کانفرنس ما خپل اټینډ کړي. اول خو خبره دا ده چې د ده کوم خبري کانفرنس هغه د یو سیاسي وزیر الله نه شي کېدلی. د ده انداز چې و هغه ډېر جاریانه و او په هغه کې فریکس زیات و. زما په فکر سره د بلوچستان موږ د وخت څخه خبر کوو چې د دې سودې مسله چې ده هغه سیاسي ده،
نه خو دغه چې کومه د ده د خواخوږۍ او د سوالونه اډرس شوي دي دا د خواخوږۍ او د سهولتکارانو او د خواخوږو خبره چې
داسې دي دا یقینا نوې خبره ده. خو داسې و ظاهره ده چې کوم خلک ملیټنټس وو یا فروت تللي دي، څوک چې ظاهره ده مسلح چې کوم مزاحمت کوي ریزیسټنس کوي نو د هغو خلاف به خبره کېدله. پرون ده دا نوې خبره وکړه چې دلته په سرکاري ادارو کې سیویلین چې سرکاري ادارې دي په هغه کې د دوی خواخوږې ناست دي نو د هغو هم پروفایلنګ کېږي. دا خبره یقینا نوې خبره وه. اوس په دې کې سرکار د ایالت حکومت د مرکز حکومت تر څو حده پورې دا پروفایلنګ کوي دا خبره روان وخت ښایي.
یعنی دا تاسو پکې نوې خبره وکړه چې دا خبره هغه ته کړې ده چې په ادارو کې دننه
دي؟
نه، نوې په ادارو کې دننه خلک دي. عمومي دا فکر کېږي چې کوم بلوچ یک جهتی کمیټی دی یا دا پر دوی دا الزام لګیږي چې یاره دا د بلوچ چې کوم وسوال دی د هغو همدردان یا خوښ دي هغو طرف ته اشاره نه ده او کوي نو د هغو خلاف په بیا سخت دغه کېږي که څه وار له مخه کېږي.
داسې دي چې د بلوچ یک جهتی کمیټي نوم خې نه واخېستی، لیکن عموماً ظاهره د اشاره خو هغه خواته ده. بلوچستان کې خو ظاهره دا جنگ چې کوم دی دا خو داسې د جنگ نه دی، د دې چې کوم دا انګار ګورېلا وارفیر چې کوم دلته شروع دی د دې خپل هیستری ده او د دې یو ایډیالوجیکل بیک ګراوند دی. نو وزیر اعلی صاحب داسې چې کوم د کوم خبري کانفرنس وو هغه ټولې انتظامي خبرې وکړې. اوس بلوچستان کې انتظامي مسله خو پر خپل ځای ده، لیکن د دې سره سم داسې دی چې وزیر اعلی صاحب دا دا خبر نه وکړه. ظاهره ده په بلوچستان کې د طاقت ډیر زیات استعمال شوی دی. د پخوانی جمهور رئیس جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف په دور کې د طاقت ډیر زیات استعمال وشو. د جنرال ایوب پشکو کې وشو، ذوالفقار علي بھٹو پشکو کې وشو، لیکن امنیت نه راغی. ظاهره ده دلته یو سکول آف تھاٹس تھا په بلوچستان ایالت کې، بیا په ټول پاکستان کې دا هغو دا یو دریز دی، دا یو سجشن دی. هر وخت دا خبره کوي چې د بلوچستان د مسلې یو سیاسي حل راوباسي، ولې چې د ټوپک په خوله دلته امنیت نه دی راغلی. د طاقت خو ډېر زیات استعمال وشو. نو د وزیر اعلی خبره یقینا دا خو نوې خبره ده چې د دوی کم خواخوږي په سرکاري ادارو کې دي، که په مرکز د مرکز ادارې دي یا د صوبې د ایالت ادارې دي، د هغو به دوی پروفایلنګ کوي هغه پر خپل ځای. لیکن دا دی چې ایز اے ہول د بلوچستان چې کومه ستونزه ده، د بلوچستان چې کومه مسله ده، هغه سیاسي ده، معاشي ده، آئینی ده. نو هغه خواته ده څه
مننه سید علی شاہ صاحب، تاسو ته راځم. افترین صاحب بل سوال دا دی، تاسو هم ذکر وکړئ په مسخیل کې درویشت کسان ووژل سو، له بس را کوس کړل سو، شتات کارډونه وکتل سو، بیلې ودی طرف ته کله ذمہواری منله، نو هغه دا وویل چې موږ دلته بسونه ودرول کوزم کل خلق، او دوی دا وایي چې دا د پاکستان د فوج کسانو او سره په هغه کې مثال د استخباراتي ادارو دي. عام بیا د پاکستان فوج څخه کوم بیان جاری کړی دی، هغه بیا داته د ولسی خلکو د وژنې یو دغه ور کړی دی. دا چې کوم خبره ده چې دواړو غاړو ته کیږي، آیا په پاکستان کې یا په بلوچستان کې همیشه چې دغه سی یو ولسی خلک وژل کیږي، نو بیلی یا وسوال وایي چې دا د فوج خلکو مټو وژل په ساده کپړو کې، او فوج یا حکومت بیا دا وایي چې دا عام خلک وو؟ څه تحقیقاتي رپورټ سوی دی چې په رښتیا هم دغه وژل شوي کسان وی عام خلک وي، ولسی خلک وي، مزدور کار وي، څوک وي؟
کاکر صاحب، تاسو پلم خبره وکړه، په بلوچستان کې همیشه چې دا ډول واقعات کیږي، نو بیا په هغه کې وروسته دا څرګنده سي چې زیاتره ولسی وګړي وي، او د مسخیلو خاص کر زه درته وایم په دې کې زیاتره چې کوم سرکاري ملازمین دي. دا خبره صحیح ده چې ځینې په دې کې داسې وو چې هغه سرکاري ملازمین وو، او ځینې داسې وو چې د هغو تعلق د پنجاب سره وو، او په دې کې دوه کسان چې وو هغه یو د بوري وو او بل د دوکۍ کس هم وو. نو دا لازمي نه ده چې خامخا به په دې کې پنجابیان په نشه کیږي، بلکې د دې سره سره که موږ د کلات پیش ته وګورو، نو په کلات کې چې کوم لیویز والا دي هغه بلوچان دي، او دغه ډول په بولان کې چې کوم شپږ مړي دل سوي دي، نو هغه کې هم زیاتره یا بلوچستان یا پښتانه دي، او ځینې چې دي هغه پنجابیان دي. خو د حکومت او د دغه پلټونه دلته چې کوم عمل دي هغه هغه ډول کوي نه دي چې پر یو کیس باندې د پلټنې وسی او بیا دا معلوم شي.
نه، خو د بلوچستان یا د بلوچستان نه نه د بلوچستان یا د پاکستان چې کوم صحافیان دي تحقیقاتي رپورټونه کوي، هغه کله دا کوشش کړی دي چې دا خبره په ثبوت ورسي چې دا کچم حکومت یا واغه دواړو خوا داوی کوي. څه صحافت کې تحقیقات شوی دي چېرې دا رښتیا هم ولسی خلک وو، بے ځای او بے ګناه ووژل شو؟
کاکر صاحب، دا سدی چې په پاکستان کې یا په بلوچستان کې دومره زندانه سم ویلي چې دومره به خلکو ته ازادي وي چې هغه به یو آزاده په آزاده توګه دا یو تحقیقات یا پلټنې کوي، چې د مثال په توګه د راډشن په پیښه کې چې دا دروش کسان وژل شوي دي، نو هغه به بیا دوی دا پلټنه کوي چې دا څوک د کومه ځای راتلو چې روانو. داسې تر اوسه پورې زموږ و مخ ته داسې رپورټ نه دی راغلی چې د پاکستان یو خبریال هغه دارنګه یو پلټنې کړي وي، او دغه وجه هم دا ده لکه څنګه چې شاه صاحب وویل چې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې خاص کر په بلوچستان کې چې موږ د امنیت دغه ته وګورو او انسرجنسی ته وګورو، نو په هغه صورت کې دلته دا امکان ډیر کم دی. او بل دا دی چې د حکومت لخوا همیش که د اوس د سرفراز بوکټي حکومت وي که د دې د مخه د میر قدوس قطب بزنجو حکومت وي یا نور حکومتونو نو هغه کله هم وایو خبریال ته په آزاده توګه د دغه ډول پیښو د پلټنې اجازه نه ورکوي او بیا په خاص توګه که تاسو د پاکستان د خبریالانو خبره وکړه نو د هغو لپاره هم دا ډېر مشکل وي چې یو خبریال د اسلام آباد راځي او دلته د حکومت بیل اجازه دی وایي چې یار زه په یو داسې پلټنه کوم که هغه د مسینګ پرسن په حواله وي که هغه د دغه رنګه هدفي وژنو په حواله وي نو تر اوسه داسې یو داسې کیس نه دی راغلی زموږ مخ ته چې هغه د داسې پلټنې سوي او هغه رپورټ بیا داسې وي چې د حکومت یا د وسلوالو ډلو د ادارو سره جلا وي.
مننه ترین صاحب. سید علی شاه صاحب، سوال دا دی لکه څنګه چې د ولسي خلکو د عامو خلکو د وژنه خبره موږ وکړه، په عمومي توګه که څه هم د بلوڅ وسلوالو دریز دا وي چې دا عام خلک نه دي بلکې دا د پاکستان د فوج غړي یا د ملیشا غړي یا د پولیسو یا د استخباراتي ادارو خلکو په ساده جامو کې، خو په عمومي توګه دا بل غاړه بیا دا الزام لګوي چې نه دا خو عام خلک وو. دا چې کوم پر بلوڅ وسلوالو باندې دغه شان تور لګیږي، آیا دوی د دې جوګه دی، دوی د دې صلاحیت لري که دا پروپاګنډ هم وي، که پروپاګنډ هم واخلي، دا د دوی ودې کاس ته ودې مبارزې ته زیان رسولی دي که نه؟
زما په فکر سره یو خدای سي دي د دې څه اتنټیک ریپورټینګ نشته، ولې پریس چې دی ظاهر ده هغه دومره زیات اکسس نه لري، رسائی نه لري چې خلک د دې یو تحقیقاتي ریپورټ وکړي چې دا خلک څوک وو، څنګه په نقشه شولو. ظهور که زه دا درته ووایم چې دا کوم واقعات سوي دي، دا د دوی چې کوم سټرګل دی یا د دوی چې کومه مبارزه ده هغه یې ډېره زیاته ډیمیج کړې ده. ولې چې کوم د تشدد واقعات دا دوه ورځې کې سوي دي، نو دلته که د انساني حقوقو څه سازمانونه دي یا سیول سوسایټي ده یا اسلام آباد، کراچی، لاهور یا پېښور کې چې کوم سیول سوسایټي د دې کاز سپورټرز وو، بیسیکلی هغو مطالبه د وخت صدا ده چې ورک بلوچستان باید چې پیدا شي راشي، که یو جرم کړی دی باید چې عدالتو ته پیښ شي او که معصومه دي باید چې ایله شي. دا یو ډېر غټ سټرګل دی د پاکستان پر لیول باندې. نو دا دوې ورځې چې کوم واقعات وو، اوس زما په فکر سره دا د بلوڅ چې کوم وسلوال ګوندونه دي یا دلته چې کوم بېلتون غوښتونکي سازمانونه دي، د دوی د دې وقاست ډېر زیات تاوان ورساوه.
مننه سید علی شاه صاحب. ایوب ترین صاحب، په بل اړخ دا چې خپله تاسو بلوچستان کې رپورټینګ کوئ او دغه وسلوالې ډلې وینئ او د دوی فعالیت د دوی له مشرانو سره تاسو وخت نا وخت انټرویو او مرکې هم کړي دي، رابطه کې به پاتې شئ، به حیثیت خبریال دا ستاسو مسلک دی، دا ستاسو کار دی، تاسو په دې حالت کې رپورټینګ کوئ. خو سوال دا دی چې تاسو د پخوا مقابله کې اوس کومه تجزیه کوئ، نو د بلوڅو په سیمو کې دغه وسلوالې ډلې څه دي؟ دا نورې منظمه سوي دي، نورې مضبوطه سوي دي که نه؟ هغو کې تقسیم در تقسیم چې راغلی دي نو دوی کمزوري کړي دي؟
کاکر صاحب، د پخوا په ډول که موږ ورته وګورو، خاص کر د بلوچستان چې کومې بلوچ برخې دي په هغه کې دا چې کومې وسلوالې ډلې تاسو یادوئ، یقینا هغه اوس زیاتې منظمه شوي دي، ځکه چې حکومت دا وایي چې یو خو د دې دا وسلوال اړخ دی او بل دا دی چې پرون خپل دوست وزیر اعلی مکسی سرفراز بوکټي هغه هم اشاره کړې ده چې د پولیس کې هم د دوی سره همدردیانې چې دي هغه زیاتې شوي دي، او همدا وجه ده چې په یوه ورځ کې د بلوچستان مخل در لسو
یعنی سرفراز بوکټي دا منی دا خبره رښتیا کړې ده چې له بلوڅو وسلوالو سره خپل د بلوچانو همدردی زیاتې شوي دي؟
بالکل، دا خبره مطلب ته اشارتن دا خبره کړې ده، او بل دا ویلي دي چې دا مطلب دا اوس خالي د بلوچو د ازادي خبره نه ده، بلکې دا ترګر دي او دوی د بلوچستان ازادي نه غواړي، او دوی د دې د عملیاتو یا د دې مقصد دا دی چې دوی ترګري کوي. او دا بل دا هغه دا خبره هم کړې ده چې دا یوازې هغه خلک نه دي چې په غرو کې دي، بلکې دا خبره وکړه لکه شاه صاحب چې وویل چې دلې دننه سرکاری ملازمتوں کی داخل او بل دا هم ویلی دی یو بل خبر کړه واغه ډیر عجب خبر وا چې دی وای چې دا وسلواله ډلې چې د انټرنیټ د 4G کارونه زیاته کوي او د دې د لاري خپل پیغامونه یو بل تور کوي او دا خبرداري ورکړي چې د اسمبلی پر راتلونکي اجلاس کې به پر دې نه هواز خبره کوي بلکې دا هم امکان لري چې دا د انټرنیټ د 4G کوم سرویسز دی د خلکو د سہولت لپاره نو دا هم کېدلی شي چې پر دې باندې هم یو طرح یو بندیز ولګیږي ځکه چې په دې وروستیو کې په دا تېر یو میاشت کې لاله مخه د کوچ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې د انټرنیټ ډېر زیات مشکلات د خلکو لپاره چې له امله نه یوازې د خلکو کاروبار ډېر اثر لوېدلی دی بلکې د رسنۍ چې کومې ادارې دي هغه هم ډېر زیات تر اغېز لاندې راغلي دي نو دغه سرفراز بوکټي چې کوم خبره ده چې دوی نه یوازې خالي وسلوال ډلې په ضد په عملیات کوي بلکې د دوی د سہولت کارانو په خبره هم کړې ده چې هغه خلک چې هغه وسلوال نه دي لیکن هغه د ده دا خبره ده چې هغه سپورټ یا د هغو مرسته د دوی سره ضرور ورسره ده نو داسې معلومیږي چې دا راتلونکي څو ورځو کې په بلوچستان کې به نه یوازې عملیات کېږي بلکې دا محسن نقوي چې وفاقي وزیر داخله دی هغه دا وخت هم کوټې ته راغلی دی او د یوې غونډې مشري هم کوي نو یقیناً یو نوی پلان به جوړوي چې دغه ډول حکومت عایده لري چې راتلونکو ورځو کې به دوی د بلوچستان د امنیت د ټینګولو په خاطر هر ډول ګامونه پورته کوي.
مننه. او سید علی شاه صاحب، بل یو اړخ چې په بلوچستانو کې تاسو او موږ تاسو ټول د دې سیمې یو پر دې حالاتو نظر دی، د بلوچ کومه وسلواله مبارزه ده دا له پاکستان سره جوړ شوی دی، لاغه ځا په شکل نه شکل کې روانه عملیات روان، خو دا ځل موږ تاسو په لومړي ځل وینو چې په دې کې یو خو ځانمرګي بریدونه کېږي او بل په ځانمرګي بریدونو کې د نجونو لکه اوس بیلې دا داوا کوي چې په دې تیرو حملو کې تیر ورځ حملو کې چې د ماهل بلوچ په نامه باندې یو انجلۍ د ماهل خدای نوم بل ورکړی دی، دغه چې کوم خلک ورکیږي ورک شوي دي، د دې کورنۍ دي، دا په روډونو په سړکونو دي، ښځې دا تحریک پر مخ بیایي، نو دغه د میسنګ پرسن کیسې چې دي د ورکو کسانو مسله چې ده، دا آیا د وسلوالو چې کومه بیانیه ده نقطه نظر دی دې ته نور محبوبیت ورکوي، نور خلک دوی ته پیدا کیږي چې په جنگ کې ورسره شامل شي؟
دا سیدی یقیناً دا خو دا کم ٹرینڈ چې د ځانمرګي بریدونو دی دا ظاهر ده، دا خو په ټوله نړۍ کې که ته وګورې څه چې مذهبي تنظیمونه وي، که هغه القاعده وي، که طالبان وي، که داعش وي، نور داسې چې کوم ریلیجیس چې کوم ملیټنٹ ارګنایزیشنز دي، دا ٹرینڈ په هغو کې وو. لیکن داسې یو نیشنلټی بیس یا ایتنیک بیسس باندې دا شی ډېر یعنی نسته په جهان یا فلسطینیانز وو، په هغو کې دا شی وو. نو زما په فکر سره دا په دنیا کې یو نوی شی دی او یقینا دلته که امنیتي ادارې دي یا چې کوم حکمرانان دي یا پالیسی میکرز دي، دا د هغو دپاره یقینا یو بیک اپ کال دی. دغه انجونې ولاړې سي، د الفام ولاړې سي، د پنجاب په ادارو کې، د سن په ادارو کې هلته سبقان وایي، بیا د دې انډاکټرینیشن ویسي، ایډیالوجیکلایزیشن یې ویسي، د هغه په نتیجه کې بیا دومره زیات غټ غټ بریدونه چې دي هغه منځته راغلي. مثال ته داسې وګوره، په تیرو وختونو کې واقعات کم وو، لیکن یوه واقعه په وسوله د هغه به سکیل ډېر زیات وو. هغه داسې لکه پر کانټیننټل هوټل، پی سي هوټل گوادر چې کوم اچای کې وسلو، او بیا د دې سره سټاک ایکسچینج کراچی باندې چې وسلو، بیا درېم چې غټ برید وو هغه پر چاینیز کاونسلیټ وسلو. نو په هغه کې هم داسې ځانمرګي برید کوونکي چې وو هغه پکې انوالو وو. نو زما په فکر سره دا ډېر خطرناک ټرینډ دی، په دې کې شک نشته. د ملک واکداران، پالیسی میکرز، دا هغو دپاره یقینا دا ډېر تشویش خبره ده. او بیا چې کوم دلته ښځینه بلوڅ چې دي، د هغو ډېر زیات تعداد د ورکو بلوڅانو دپاره په احتجاج کې شریک دي. و ظاهره ده وزیرستان کې یا نورو علاقو کې اکثره نارینه راوځي هغه احتجاج کې، یا د نړۍ په نورو ځایونو کې. بیا زموږ یو دلته یو کنزرویټیو سوسایټي د معاشره ده، لیکن بلوڅ چې کومې ښځې دي هغه په ډېر زیات شمېر خاص کر دا بلوچ یکجہتی کمیٹی چې دا په دې کې ډیر زیات شامل دي. نو دا یقینا ریاست ته، د ریاست ادارو ته، د دې ځای واکدارانو ته هغه ته ټف لاین ورکوي.
مننه سید علی شاه صاحب او ایوب ترین صاحب، ما زه غړی ته ګورم وخت هم دومره و، ستاسو د راتګ په دې بحث کې د برخه اخیستو ډیره ډیره مننه. ښه وخت. دا و د مشال ترانه لاندې چې پکې مو نن د بلوڅو وسلوالو ډلو د حملو د شدت جاج په کوټه کې له خبریالانو سید علی شاه او ایوب ترین سره اخیستلی. د دې سره بحث پای ته رسېږي. تاسو کولای سئ چې دا بحث په مشال رادیو واوري او په فیسبوک او ویب پاڼه یې وګوري. عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړي. په مخه ښه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.